دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان څلور ډلې دي، له ټولو سره باید سوله وشي.
نه یوازې په دوحه کې د ملا برادر له ډلې یا له ملا یعقوب سره.
ملګري ملتونه وایي چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم له افغانستان سره مرستو ته ادامه ورکوي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کرکټ له جوړ شوي لوبغالي خلک شکایت لري.
تر اوسه د دې لوبغالي یوازې غیر معیاري چمن کرل شوی دی او تر څنګ یې غیر معیاري لیول شوی دی.
د لوبو له ډګره به په دې خبرونه کې دا هم واوري چې د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د روژې په مناسبت د شپې په مخه د فوټبال تورنمنټ پیل شوی. د دې او یو شمېر نورو مطالبو تر خپرېدو مخکې خبرونه.
سلام. هیومن رائټس واچ له امریکا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ پر ژمنه عمل وکړي. ملګري ملتونه وایي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. او ولسمشر اردوغان له خپل یوناني ساري سره د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر د لفظي شخړې دفاع وکړه. بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان باید د دیموکراسۍ پر اساس خپل ځان بدل کړي. محمد جواد ظریف نن جمعه د رزینیا ډیالوګ په نوم په انلاین غونډه کې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر هم پکې حاضر وو، همداراز وویل که طالبان غواړي چې نویو مکلونو ته ستنه شي نو دا امکان نشته.
که طالبان غواړي چې نیویه مکلونه تستانه شي، که یې ایدیالوژي او چلند بدلیږي کنه، خو هغو کلونو ته تګ امکان نه لري. نن موږ په یو نوي افغانستان کې ژوند کوو.
ښاغلی محب غونډې ته وویل طالبان باید داسې ونه انګیري چې پر افغانانو به ځان تحمیل کړی شي. او د هند د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی جی شنکر وویل چې د افغانستان د سولې په هڅو کې باید د سیمې هیوادونو ته هم ونډه ورکړل شي. ښاغلی ظریف هم څرګنده کړه چې ایران د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د غونډې کوربتوب ته چمتو دی. د بشري حقوقو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ پر ژمنو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د روان کال د مې په لومړۍ نیټه به له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو ایستل پیل او د سپتمبر تر 11مې نیټې به یې بشپړ کړي. د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې دی نن په یو خبر پانه کې وویل د امریکا حکومت باید له افغانستان سره د تعلیم او روغتیا په برخو کې پتیرا دنجونو او خځو لپاره خپل مرستې زیاتې کړي. او په داسې حال کې چې پراخیدونکي کړکېچ د بشري حقوقو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي او بشري بحران زیات کړي، د رسنیو د ازادۍ ملاتړ وکړي. هیومن رائټس واچ په خپل بیان کې همدا راز یادونه کړې چې عدالت ته د خځو د لاسرسي او د سلګونه مدافع وکیلانو او قاضیانو د روزنې لپاره د افغانستان د قضایي اصلاحاتو په برخه کې د امریکا مرستې حیاتي دي. ملګری ملتونه وایي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون د اپریل په 15مه په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې.
We will continue to study the situation but
موږ به د وضعیت څیړنې ته دوام ورکړو، خو په افغانستان کې به زموږ کار روان وي.
په پام کې ده چې له افغانستانه د امریکا او ناټو ټول 9500 سرتیري د سږني کال د سپتمبر تر 11مه له افغانستان اوزی او په دې توګه د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. لازادي رادیو خبرونه اوري. ایران نن اعلان وکړ چې په سلو کې د شپېتو تر کچې د یورانیم تولید یې پیل کړی دی. تهران په داسې حال کې چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره د نړۍ له لویو قدرتونو سره د مذاکرو په حال کې دی، د لومړي ځل لپاره په دې کچه د سوچه یورانیمو د تولید خبر ورکوي. د ایران دولتي تلویزیون نن د پارلمان د رئیس محمد باقر قالیباف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي ایراني ساینس پوهانو د 80% خالصو یورانیمو د غني کولو چاره نن نیمه شپه په بریالیتوب سره پیل کړه. تسنیم خبري آژانس د قالیباف دا سرګندونه د ایران د اټومي انرژي ادارې د مشر علي اکبر صالحي له قوله تایید کړی دی. صالحي ویل دي چې د ناتانس په اټومي بټۍ کې د 80% سوچه یورانیم تولید روان دی. د 2015 کال د موافقې له مخې ایران له شپږو لویو قدرتونو سره منلې و چې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به په لوړه کچه د یورانیم غني کول بندوي. ولسمشر رجب طیب اردغان د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر د هغو څرګندونو دفاع وکړه چې پرون یې له خپل یوناني سیال سره په غونډه کې وکړې. انقره ته د یونان د بهرنیو چارو د وزیر نیکوس دندیاس سفر هغه مهال ګډوډ شو چې له خپل ترک سیال محمود چاوش اوغلو سره د وروستۍ اعلامیې په اړه پر یو بل تورونه ولګول. دندیاس وویل چې ترکیه په ایجه سمندرګي او ختیځه مدیترانه کې له نړیوالو قوانینو سرغړونې کړي او د یونان په فضایي قلمرو کې 400 الوتنې کړي. او چاوش اوغلو په ځواب کې وویل که تاسو زما پر هیواد او خلکو د رسنیو په مخ کې تورونه لګوئ نو زه باید ستاسو ځواب درکړم. اردوغان نن په استانبول کې د جمیل المنځ وروسته وویل چاوش اوغلو تر هغه څه چې دندیاس ته یې ویلي نور ښه ځواب نشوای ورکولی او زیاته یې کړه زموږ وزیر خپل سری د هغه له چلند سره سم پر خپل ځای کېنو. په ختیځه مدیترانه کې له اګست میاشتې راهیسې د ترکیې او یونان له لانجې وروسته دا د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لومړنۍ کتنه وه. او د هند غوره لیګ د سیالیو آی پی ایل په لړۍ کې نن د چنای سپر کینګ لوبډله د پنجاب کینګ له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 پیلېږي. په دې لوبډلو کې هیڅ افغان لوبغاړی نه لوبیږي، خو د سبا ورځې په لوبه کې به د حیدرآباد سنرایزر لوبډله چې درې افغان لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب رحمان پکې لوبیږي، له ممبای انډیانس لوبډلې سره مخامخ شي. حیدرآباد سنرایزرز خپلې دواړه مخکېنۍ لوبې بایللې، خو افغان لوبغاړي راشد او نبی ښه پکې ځلېدلې دي. مجیب تر اوسه لوبه نه ده کړې.
احمد شیبریم د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته مختبرم. د خبرونه لومړی راپور راخلم. د افغانستان د ملي امنیت سرکار حمد الله محب وای د طالبانو له ټولو ډلو سره باید سوله وشي. شاغلی محب د 2020 ریزنا ډایلوګ په نوم کانفرنس کې وویل طالبان اوس مهال په څلورو ډلو ویشل شوي چې هره ډله د قدرت ترلاسه کولو لپاره جنګی شي. په دې کانفرنس کې د ایران او هند بهرنیو چارو وزیرانو هم ګډون کړی وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل طالبان باید له حکومت سره خبرې وکړي او هند هم د افغان جګړې د ختمېدو لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې طالبان له امریکا سره د دوهې هوکړې تطبیق په افغانستان کې د جګړې پای ګڼي، د افغانستان د جمهور رئیس ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغانستان کې د جګړې تمامېدو لپاره باید د طالبانو له یوې ډلې سره نه بلکې له دریو نورو ډلو سره هم هوکړه وشي. ښاغلی محب نن د هند د رایزانه کانفرنس چې په ژوندۍ بڼه خپرېدو او د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر هم پکې ګډون درلود وویل
د طالبانو ترمنځ ډلې شته چې هر یو غواړي قدرت ته ورسیږي. که سوله کېږي له ټولو ډلو سره دي وسی، نه یوازې په دوحه کې د ملا برادر له ډلې یا له ملا یعقوب سره. باید د سولې خبرو لپاره د ملا برادر، ملا یعقوب، حقانی شبکې او هلمند ډلې سره یو ځای شي.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې د ښاغلی محب خبرې رد کړي او د طالبانو په یووالي یې ټینګار کړی. د ښاغلی محب په خبره د طالبانو لپاره د خبرو ښه فرصت چمتو شوی تر څو د افغاني ټولنې برخه وګرځي. نوموړی زیاتوي افغان ځواکونه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د امنیت ساتلو پوره ځواک لري او افغان حکومت له نړیوالو شریکانو سره د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر پروسې په ګډه کار کوي. د رایزانه کانفرنس کې د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل طالبان باید نویمې لسیزې ته د ګرځېدو غوښتنه ونه کړي. دوی باید له ټولو افغان جهتونو سره د روانې جګړې پر حل خبرې وکړي.
طالبان باید همدا اوس له افغان حکومت، افغانانو او په افغانستان کې له بېلابېلو ډلو سره خبرې پیل کړي. هر اړخیزې خبرې اترې باید ترسره سي. دا چې د یو احتمالي خلا د رامنځته کېدو لپاره منتظر وي او بیا طالبان په دې فکر کې وي چې دا خلا ډکه کړي، دا یو ناورین دی. دا به افغانستان کې یوه نوې جګړه رامنځته کړي چې موږ د سیمې هیوادونه د دې حوصله نه لرو.
ښاغلی ظریف زیاته کړه د سولې پروسه باید افغانانو په مشرۍ او کنټرول کې مخې وړل سي تر څو د سیمې هیوادونه ترې ملاتړ وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وروستۍ پریکړې ته په اشاره چې پر بنسټ به د سپتمبر تر 18 ټول ځواکونه له افغانستانه باسي وویل ټول باید په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
د جمهور رئیس بایدن وروستۍ پریکړه یو لوی ګام دی چې افغانستان یو مشخص لوري ته هدایت کوي. موږ ټول باید افغانستان سره مرسته وکړو څو وګورو چې سمه او د افغانستان ته ګټه لاړه.
ټاکل شوی د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو لړۍ پیل او د سپتمبر تر میاشتې پای ته ورسیږي، خو معلومه نه ده چې تر هغې به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې هوکړه وشي او که نه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سفر دوله شپږنی بیا وی فم سل اشاریه پنځه. ملګری ملتونه په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته د خپل ماموریت ته دوام ژمنه وکړه. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک په نیویارک خبري غونډې ته د دې ماموریت د هدف په اړه معلومات ورکړل. بل لور ته طالبانو ویلي دي چې ملګری ملتونه باید د دې پریکړې په اړه د طالبانو له سیاسي دفتر سره خپل نظر شریک کړي. نور جزئیات له کابل په دې راپور کې.
وروسته له دې چې امریکا او ناټو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ، ملګري ملتونه وایي دوی به د یادو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې خپل سیاسي او بشري ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د پنځشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل
The fact that it will have an impact on the country as a whole
دا ښکاره خبره ده چې موږ د دې هیواد په ټولو برخو اغیز درلود. موږ د وضعیت مطالعې ته دوام ورکوو او کار مو افغانستان کې دوام لري. ملګرو ملتونو له کلونو راهیسې د بیا رغونې او بشري حقونو برخو کې کار کړی او موږ په افغانستان کې په پاتې کېدو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوو.
افغانستان په کال 1950 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ او لسیزې کېږي چې یاد سازمان په افغانستان کې په سیاسي او بشري برخو کې فعالیت لري. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما د ملګرو ملتونو نوی ماموریت بیا په 2002 میلادي کال کې د افغانستان حکومت په غوښتنه په دې هیواد کې خپل دفتر پرانیست. په افغانستان کې اوس مهال د ملګرو ملتونو دوه استازي دیبرا لاینز د یوناما مشره او فرانسوي ډیپلوماټ ژان آرنولد چې د مارچ په میاشت کې د شخړې د سیاسي حل په لاس ته راوړلو کې د مرستې لپاره ټاکل شوی وو موجود دي. په افغانستان کې د یا سازمان مجموعي شتون نږدې 4000 کسانو ته رسیږي چې شاوخوا 15% افغانان دي. افغان حکومت تر دې دمه د ملګرو ملتونو د دې تازه پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملګری ملتونه باید د خپل کار دوام لپاره د طالبانو له سیاسي دفتر سره هوکړه وکړي.
د مورد باندې یوناما اړه ده چې موږ سره تفاهم ولري د سیاسي دفتر له مسؤلینو سره کله کدی پاتې کی باید هغه اصول چوکاټ په دننه کې وي چې د افغانستان اړتیاوې ایجابي او زموږ سره تفاهم باید وي.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبې په ورځ د شپې ناوخته پرته له کوم شرطه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. ښاغلی بایدن وویل چې د مې په لومړۍ به د سرتیرو د ایستلو لړۍ پیلوي چې د سپتمبر تر 18 به پای ته ورسیږي. په افغانستان کې اوس مهال د پینټاګون شاوخوا 2500 سرتیر پاتې دي، همداشان د ناټو 9600 سرتیر پاتې چې د سپتمبر تر 18 به له افغانستان څخه ووزي.
ملګری ملتونه وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ماموریت ته ادامه ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وړ مورس اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 18 به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې د دې شمنې سربیره به سپینه ماڼۍ شرایطو ته وګوري.
امریکا په تیرو شپږو میاشتو کې خپل سرتیری د 12500 نه 2500 ته په افغانستان کې راکوز کړل. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان څخه ووزي، نو ضرورت د دې نه و چې د 13 سپتمبر پورې دا موده وغځوي. نو دا باقي 2500 هم ډېر په اسانۍ کولی شي د افغانستان نه ووزي. د دې د اعلان د جو بایدن اعلان چې اوس مخکې د اول د مینه وکړي، دې په خاطر چې دنیاوال منتظر دي چې پوه شي امریکایان په امریکا افغانستان کې شتون لري، پاتې کیږي که نه پاتې کیږي. نو دې په خاطر دی 18 سپتمبر پورې دا موده غځوي. د امریکایانو وتل د افغانستان څخه په دوه صورتونو کې کیږي. یا دا چې په د افغانستان نه تهدیدونه، تروریستي تهدیدونه د امریکا او د متحدینو دپاره لرې شي، او یا په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی راشي، طالبان حکومت سیاسون بینالافغاني مذاکرات یو مثمر نتیجې ته ورسوي.
هاشم وحدتیار په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. سبا له دوو بجو تر درو بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. دا پروګرام عصمت څاروان وړاندې کوي. دی به خپله موضوع تاسو ته روښانه کړي.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه کې نن زه عصمت څاروان له تاسو سره یم. په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو رول څنګه وي. ځینې راپورونه وایي چې د سیمې هیوادونه به لا فعال شي او حتی کېدای شي د نیویم لسیزې په شان په افغانستان کې بېلابېلې ډلې د بېلابېلو هیوادونو له لوري له ملاتړه برخمن شي او یو نوی وضعیت رامنځته شي. دا وضعیت به څنګه وي؟ څومره به د افغانستان لپاره خطرناک وي او په دې برخه کې څومره تشویش ده؟ آیا دا احتمال شته چې افغان خواوې د نیویم لسیزې له ترخو تجربو زده کړه وکړي او د افغانستان د تاریخ لوری بدل کړي؟
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلور بجو.
د فرانسې، جرمنی او اوکراین مشران نن په پاریس کې د روسیې د وروستیو لمسونکو اقدامات په وړاندې خبرې کوي. روسیې د اوکراین د پولو په اوږدو د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړی دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس پکتیا ته مخه کوو. په پکتیا کې د کرکټ لوبې لوبغاړي او مینوال وایي په دې ولایت کې لا هم د کرکټ د لوبغاړو لپاره منظم معیاري میدان او تمرین ځای نه دی جوړ شوی او کرکټ بورډ چارواکي له دې ولایت سره په توپیري چلند تورنوي. دوی وایي له پکتیاوالو سره ژمنه شوې وه چې په دې ولایت کې به د زون په کچه په نړیوال معیار برابر لوبغالی جوړ شي، خو وایي تر اوسه ورته په یوه هوار میدان کې کرل شوي چمن پرته نور هیڅ هم څم نه دی جوړ شوي. تفصیل په دې راپور کې.
نولس کلن عبدالعزیز وفا له تیرې ولسیزې راهیسې په پکتیا کې د کرکټ لوبه کوي. دی وایي غواړي په لوړه کچه کرکټ ته ځان ورسوي، خو د معیاري لوبغالي او د تمرین لپاره د ځای د نشتوالي له امله یې تر اوسه دا هیله نه ده پوره شوې.
ما هیله لرله چې په آینده کې زه په لوړه کچه کرکټ وکړم، اما بدبختانه په پکتیا ولایت کې د لوبغالي او اکاډمي نشتون له امله ما څخه کرکټ پات شو. زیاتره لوبغاړي دا هیله لري چې په آینده کې په لوړه کچه کرکټ وکړي، خو هم ما کرکټ بورډ دوی ته توجه نه ده کړې.
په پکتیا کې د کرکټ لوبې تبصره کوونکی او پخوانی لوبغاړی حکمل مسعود زی وایي پکتیاوالو د کرکټ میدان دغې پروژې ته د یوې نړیوالې پروژې په سترګه کتل، خو خبر نه و چې کرکټ بورډ ورته د یوې ولسوالۍ په کچه تش چمن رغولی. دی وایي د دې میدان لپاره ځانګړې شوې بودیجه هم په مکمل ډول نه ده مصرف شوې.
تر اوسه د دې لوبغالي یوازې غیر معیاري چمن کرل شوی دی او تر څنګ یې غیر معیاري لیول شوی دی او یوازې د لوبغاړو لپاره یو پوړ د ناستې ځای لري چې دغه هم د لوبغالي په ټیټه کچه کې جوړ شوی دی. تر دې دمه په پکتیا کې حتی د لوبغاړو لپاره اکیډمي نه لري. دغه لوبغالي لپاره په پیل کې شاوخوا اولکه 5000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو، خو ولی کله چې په 2015 کال کې چارې پیلېدلې د کرکټ بورډ له لوري $2,000,000
لګښت اعلان شو. د کرکټ لوبې د غلوبغاړي څارونکي او مینوال د کرکټ بورډ غواړي چې نه یوازې دوی ته معیاري اکاډمي او په نړیوال معیار برابر میدان ورغوي، بلکې په دې پروژه کې شوی فساد هم وڅېړي. په پکتیا کې د کرکټ بورډ ولایتي استازي بخت زرملوال رسنوی ته وویل چې د خلکو او لوبغاړو د غوښتنې او ستونزې په بیا بیا له خپلو مسؤلینو سره شریکې کړي، خو تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
دا مونږ بار بار ورته لیږلې م ده او د انجینري یو ټیم هم را لیږلې و. هغو دغه د کرکټ ګراوند کوم ضرورتونه چې وو چې باید ترمیم شي هغه یې ځان سره وړیم دی او دوی مونږ ته ډاډ راکړی ده. دوی هم هلته خپل پروسیجر لري.
د یادونه د چې څو ورځې وړاندې د پکتیا ولایتي شورا مدني فعالانو او د کرکټ لوبغاړو د پکتیا د کرکټ بورډ سیمه ایز دفتر هم له دې عمله وتړه چې له دوی سره توپیري چلند کیږي او غوښتنې نه اورېدل کیږي.
د کرکټ له ډګره په نړیواله کچه نن د پاکستان او جنوبي افریقا د کرکټ د شلو ورونو لوبه همدا شیبه روانه ده. جنوبی افریقا بیټنګ پیل کړی دی. په 15 ورونو کې 119 منډې کړي دي. 15 لوبغاړي یې سوسیدلي دي.
تاسو له پیغامونو
لکه د هر رته میوند له صادین عبد الناصر افغان دغه پیغام ازادي راځي ته پرېږدم په دې هله باندې چې د مسؤلین تر ورو په دغه ځمې پیغام ورسوي. د شش کال بارانه نه دي سوي په هلمند او کندهار کې غنم ډېر زیات مرسته کړې دي. په تیر وختو کې به یو جری په ځکه درې خورواره غنم کوله. اوس په وخت کې یو نیم خوروار هم نشي پوره کولای. زما د مسؤلو کسان څنګه دغه غوښتنه ده چې دغه غنم له پاکستان څخه راوګرځوي. دلته په افغانستان کې غربت او مسکینی بېخي زیاته ده. له اوس په وخت کې څلور نیم کیلو غنم یو من کېږي چې په 310 پاکستاني کالدار باندې خرڅېږي. نو د غریبو کسانو په دې باندې وس نه رسېږي چې یوازې د غنمو اړتیا پوره کړي. نور خوراکي توکي خو لا څه کوي. نو باید چې مسؤول کسان دغه ټکي ته پاملرنه ولري چې غنم د افغانستان څخه خارج نه شي او نور مملکتو ته ولاړ نه شي.
زه احمد همدرد لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ نه ازادي راډیو کرتا پیغام پریږدم. زه د وزارت صحت نه دا درخواست کوم یو افغان وګړي په حیث باندې چې دا کوم مالونه له خارج نه صادرېږي لکه بسکټ سو دغه تاریخ ته باید صحیح پاملرنه وکړي. دغه ټول تاریخ تیری شیان دلته راځي او دا زموږ هیوادوال ټول په مختلفو مرضو پرې باندې اخته سي. او دویمه خبره مې دغه داسې دغه ښاروالانو نه مې دا هیله ده چې په دې روزه کې دا نرخونه کنټرول کړي او نگران پرې ودرېږي او کسان پرې ودرېږي تر څو دا هیوادوال نه کار شته نه غریبي شته نه مزدوري شته. ټول خلک بې او غریب دی باید چې دا ښاروالان ټول په نرخو باندې نگران شي. وسلام په احترام.
دغه د نظامي شهیدانو او مالدینو ماشوم چې دي اوس په هلمند ولایت کې تذکرې ځینې غواړي. برېښنایي تذکرې ځینې غواړي. نو دا چې هلمند کې تقریبا 1000 یا 1000 تذکرې نورې جوړې شوې دي او موږ نظامي شهیدان تقریبا 16000 کسان. نو دا چې عادي کسان هم یا ملکي کسان هم پکې شامل دي. دا دغه اوس نو 1000 ته یاد به تر رسیدي دي تذکرې. نو دا به دا نو څنګه تذکرې جوړې کړي. دا یو مشکل او بڅرګي هم نشي کېدلی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوس د رادیو په منځني سپه دولش پښنه وی په افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 0.5 نیول شي. د فرانسې، جرمني او اوکرين مشانن په پاریس کې د روسي د ورستي لمسونکو اقداماتو په وړاندې خبرې کوي. روسي د اوکرين په پولو کې ډېر شمېر پوځیان ځای پر ځای کړي او د غرازي کریمیا ته پوځیان استولي. اوکرين د روسي د دغو اقداماتو په وړاندې اندېښنه ښکاره کړې او للوی دي څخه د ملاتړ غوښتنه کړې ده. حسمت څاروان راپور لري.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د اوکرين له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره نن د کیف ته ملاتړ په نشه خبري وکړي. دوی دا خبري په داسې محال کوي چې د اوکرين په پولو او په اشغال شوی کریمیا کې د روسیې د پوځیانو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وای ماکرون به په پاریس کې له زيلنسکي سره په غرمنۍ میلمستیا کې وویني او بیا به دواړه مشران د ویډیو کانفرنس ته لري د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره خبرې وکړي. د ماکرون دفتر وویل د اوکرين حاکمیت له خطر سره مخامخ دی. د دوی هڅه بداوي چې ترنګلتیا کم کړی شي. زيلنسکي وویل په پاریس کې خبري به مرسته وکړي چې د نورماندی په شان د خبرو د چوکاټ لپاره مرسته کېدو سره مرسته وشي چې د اوکرين، روسیې، فرانسې او جرمني مشران پکې شامل ول او د اوکرين د شخړې د حل کولو هڅه پکې وشوه. فرانسې او جرمني له 2015 میلادي کال راهیسې په دې مسأله کې مزګرتوب کوي. د ورستي ورځو عکسونه، ویډیوګانی او نور معلومات ښیي چې د اوکرين د پولو خواته یا پولو ته نږدې او په کریمیا کې روسي پوځیانو پراخ تحرکات پیل کړي دي. د چاري د اندېښنه زیاته کړي چې روسیا اوکرين ته د پوځیانو لېږلو ته تیاری نیسي. د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو د 2014 میلادي کال را پدې خو د روسیې د پاوستر ټولو لوی خوځښت بللی دی. په 2014 میلادي کال روسیې کریمیا له خپل خاورې سره وتړله او په هغه شخړه کې د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ چې تر 10,000 ډیر کسان پکې ووژل شول. زلنسکی وروسته له دې له مکرون او میرکل سره ویني چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د نړۍ اوسنۍ ملاتړ ناکافي وباله او د لویدیز د زیات ملاتړ غوښتنه وکړه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پر مسکو تور پوری کړ چې په ښکاره د جګړې او د اوکراین د دولت د نړولو ګواښونه کوي. د دا هم وویل په کار ده چې روسیې ته وښودل شي چې د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد اقدامات ډېر دردونکي او عواقب لرلی شي. د زیاته کړه د اوکراین لپاره سره کرښه د دغه هیواد پولې دي. که روسیا له دغو کرښو واوړي باید چې سزا یې وویني. د روسیې دفاع وزیر ویلي چې ځواکونه یې د ناټو تړون د ګواښونو د ځواب ویلو او پوځي تمرینونو لپاره راټول شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل د رواني اونۍ په پیل کې پر روسیې ژغ وکړ چې په پوله کې د ځواکونو شمیر کم کړي.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شئ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې نیول شي او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسد آباد پارون پل عالم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوري. د دې خبری مجلې ورسوي تر رسیدلی او په پاتې 100 دقیقو کې روزګان ته مخه کوو. په روزګان کې د روژې په مناسبت د فوټبال لوبي پیل شوې دي. دا لوبي تر روژماتي وروسته شروع کیږي. د دې لوبو هدف د ځوانانو یووالی او پروژې کې د شپې لخوا د دوی لپاره یو بوختیا ده. نور په دې راپور کې
دا د ترینکوټ شار په زړه کې د جان محمد په نوم لوبغالی دی چې زرګونه کسان پکښې کې د روژه ماتي وروسته راټولیږي او د هغه لوبو ننداره کوي کوم چې په دغه ولایت کې د روژې په مناسبت د شپې لخوا پیل سوي دي. د غځوانانو د لوبغالی په څنډه کې بړستنی اوارې کړي، توري او شنې چاوي له ګوډي سره یو ځای ورته پرتې دي او د خپلې خوشي موسیقي هم اوري. روزګان کې د فوټبال ششپنې لوبې د ولس لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. د روزګان د فوټبال د ادارې مشر میرزا محمد امیرزی وایي یادې لوبې به د روژې په میاشت کې د شپې لخوا دوام وکړي. نوموړي وایي د یادو لوبو څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او د روژې په مبارکه میاشت کې د شپې لخوا د ځوانانو مصروف ساتل دي.
دغه ټورنمنت کې ولس ټیمونه ګډون لري چې ای بی ګډ ټیمونه دي. آزاد ټورنمنت دی. دغه ټورنمنت دوام به د روژې تر 19 تاریخه پورې دوام ولري انشاءالله. او موږ ته چې به دلته د ټولو لوبو د نندارې کوونکي شاهدان یو.
هغه لوبغاړي چې جګړه ځپلي ورزګانی ځوانانو ته د خوشحالۍ یو فضا برابره کړي د لوبو په ترسره کېدو زیات خوشاله دي. دی له نورو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې د نشې توکو له استفادې او نورو ناوړه کارونو څخه د لاس واخلي او راځي په دغه ډول لوبو کې ګډون وکړي. خان محمد او میرزا ولی ازادي راډیو ته وویل
زیات خوشاله يم چې پر جام مبارک کې موږ داسې یو تورنمنت شروع په خاص چې داسې یو تورنمنت چې په لوري اچولې دي چې د ځوانانو د راجذبېدو د ځوانانو د اصلاح کېدو لپاره زیات مفید تمه دلای شي. په خاصه توګه د ټولو ځوانانو څخه مه هیله دا ده چې ورزش ته مخه کی او همدارنګ خپل دغه ارزښمن وخت په بې ځای توکو او بې ځای وختونو او شان باندې استعمال نه کی.
او ډیر خوشاله يم ډیر ځوانانو په منځ ته وی دي ډیر شفقت په شفقت ځکه چې لوګه کې زده روزګان حمیرت څخه ډیر مننه کوم چې دومره پروګرام او په دومره کم ځانات کې انسانات کې سر ته رسولې ده.
روزګانی ځوانان چې له کلونو راهیسې د جګړو په اور کې سوځي یوازنۍ خوشحالي او ذهني آرامي له همدې لوبو ترلاسه کوي. جاوید د زرګونه هغه ځوانانو له جملې څخه دی چې د خپلو نورو ملګرو سره د یادو لوبو نندارې ته راغلی دی.
ولا ډیر د خوشحالۍ او د خوشحالۍ احساس کوم په دا حالت کې، ځکه چې په داسې سختو شرایطو کې یو ټورنمنټ په لاره وځي او په رمضان مبارک میاشت کې دغه لوبې له نږدې سره مړ ډیر خوشحاله او خوښ یم.
ورزګان چې جګړو زیاتې ځپلې، خلک یې د دغه ډول نورو لوبو او پروګرامونو غوښتنه هم کوي.
مننه چې آزادي رادیو اوري.
دا ساجی رو دا خبری مجله له همدې سره پای ته ورسیده. په بلی خبری مجله کې سید سمی عباس لطاف سره دی. عباس خبرونه ته شرکت